د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې وایي د یو نوي پوځي پلان له مخې هیله من یو چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې وضعیت به بدل شي. د افغانستان د جګړې په اړه د جنرال جوزف دانفورد د څرګندونو جزئیات له خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د کندهار غورک ولسوالي نن تصفیه شوه. د کابل په قرباغ ولسوالي کې په وسله والا نښته کې دوه تنه چاپیان شوي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې لیواله دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په کچه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل پرون ویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ د ښه نتایج لاسته وړي دي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان ویلي متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د جګړې په ټاپه ولاړ وضعیت بدل کړي او ټولې هڅې د همدې لپاره دي. د ملي اردو چارواکي وایي د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. د کندهار 215 اتل قول اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي عملیات چې د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کوله د سې شمې په ورځ پیل شوي وه چې نن جمعه پای ته ورسېدل. په دغو عملیاتو کې د 2 طالبانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې تر شلو ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش پر یوه مرکز سوي.
داعش ترسان غوښتل چې د دې قدرګاه د طریقه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي. په دې شورا باندې معسق قوایي برید ترسره سوي چې د داعش ترسان یو قومندان 7 ورسره نور ټول مسره افراد په علاقه رسیدلي دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو وایي چې په وژل سوو کې ملکیان هم شامل دي خو امنیه قومندان وایي چې وژل سوي کسان د داعش غړي وه. د ننګرهار چارواکي وایي له پرون راهیسې په دریو ولسوالیو هس کمینه غنیخیلو او سره رود کې د وروستیو پیښو له کبله 24 دولت ضد وسلوال او 3 ملکیان وژل سوي. د والي ویان اتوله خوژانی نن ازادي راډیو ته ویل په هس کمینه کې داعش وسلوال او په غنیخیلو کې وسلوال طالبان وژل سوي.
چې وی امنه په نتیجه کې څنګه له سایش وسلوال وژل شوی دی او څنګه له ستن شوی دی. یو مېرمن هم د دې عملیا پر مهال شهید شوی دی. همدارنګه د غنیخیلو ولسوالۍ په مربوطه کې هم څیرشکا عملیا شوی دی چې د دوو سر ګروپانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوی دی. 4 شکمن کسان زموږ کورنۍ ځواکونو له ځان سره لګولې دي.
د والی ویان وی په بل پیښه کې په سره رود ولسوالۍ کې 13 په دایوه مقناطیسي ماين په 14 کې دوه ملکیان وژل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت تمه شي چې په یوه میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل شي. د دې وزارت تدریسي موین ابراهیم شینورین نن ازادي راډیو ته ویل ولسمشر دغه پلان تصویب کړی.
ولسمشر مشته 8000 بسونه منظور کړي او د اعلانې دوه په حال کې دي. که خدای کول په یوه میاشت کې به اعلان شي او لدی سره به مو د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي.
د پوهنې وزارت تیر کال ویلي و چې د مسلکي ښوونکو شمیر 2,00,000 ته رسیږي چې 2% یې ښځې دي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه تنه ټپیان سوي او له دې سره له نن سهاره د پروان کابل لار هم تړلې ده. د قرباغ امنیه قومندان محمد خالد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وسلواله نښته اوس هم روانه ده او پولیس یې د مخنیوي هڅه کوي. د کابل د ولایتي شورا یو غړي عادل اکاخیل ویلي نښته هغه وخت پیل شوه چې قومي مخورو غوښتل هلته د تیلو د ټانکر د ټانک پر سر لانجه ختم کړي. دو ویل د ولسی جرګې د یو استاذ انور خان وریاخیل ساتونکو قربندي ډزې کړي. ولسی جرګې د غاستاذ د دې پیښه په اړه تبصره نه ده کړي. تمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللې دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن شپه یې کوي دغه غوښتنه وکړي خو له تهران سره به لا ټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان نه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد لیوال دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې له د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي. دا په داس حال کې ده چې انقرې په وروستیو کې له روسیې څخه د S-400 ډوله هوایي مدافع سیسټمونو د رانیولو پلانونه اعلان کړي. د ترکیې رسنیو نن د اردوغان خبري راخیستې چې ویلي دي د روسیې له ولسمشر سره مو یوازې د S-400 ډوله د فایي سیستم نه بلکې پر 1500 ډوله دستګاو هم خبرې وکړي. د ناټو د غړي هیواد ترکیه دا اقدام چې غواړي S-400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې پر دغه تړون د فشار یوه هڅه ګڼل سوې ده. او د روسیې یو وتلي وکیل ویلي روسیه شي که لینینګراد سیمې ته خپل نور تر ټولو پرمختللي میزایل هم ولیږي. دا د امریکا د هغې اقدام په ځواب کې کیږي چې د ناټو په شرقي غړو هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. جنرال ولادیمیر شامانوف چې په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیټې مشري کوي پرون ویل روسیا شي د کالینګراد په ګډون په لویدیځو سیمو کې د سکندر په نوم نور میزایل هم ځای پر ځای کړي. کالینګراد سیمه چې د روسیې ملکیت دی د بالټیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند ترمنځ پراته ده.
د سجر روما شمنې خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف ووټل وسیله منشوي دی چې د افغانستان د جګړې وضعیت به ډیر ژر بدل شي. په دې اړه مو د دفاع وزارت د بیان جنرال دولت وزیري نظر هم اخیسته.
په دې اخیره سل ورځو کې یو میاشت کې د دشمن په تحرکات کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
په دې خبري مجله کې لکونړ د ولسی جرګې د یو غړي په وینا خبر لرو چې په څوکۍ ولسوالۍ کې ملکیان وژل شوي خو امنیت قومندان وایي
کاملا د دقت خبري خبر ده یو نفر ملکیان په دې کې نه دی وژل شوی.
د نویو اطلاعاتو له مخې چې کله پرون په پاکستان کې یو امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خوشی کېده 15 تنه اختطاف کوونکي په دې مهال وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن واشنگتن د ایران په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ساجی راډیو روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د امریکا د پوز یو جګپړې قومندان وایي چې د امریکا د پوز سلاکران اوس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطعو په کچا ګډ کار کوي څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومنداني قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. خو د خوشبیني وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوانه رهبری راځي. د همدارا زیاته کړه چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نوموړي وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک او له کندک کته چې زمونږ افسران تجربه هم لري لیاقت هم لري ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغو څوک اداره ډېره ښه وکړه افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حیثه کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي. که تر ساته دی کندک مشاوری بد نده معاصرت لری پیسه دی اکمالات دی ولی بساو قداره که دی افسران خلاهم قوی دی.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جکپوري چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کندکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي اړې قمندان وویل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال ووټل څرګنده کړه چې دې کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډ کار په کومه کچه، د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي، عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې. ښاغلي وزیری د مرکې په پیل کې د دغو ګډو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړي توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده، قوتونه دوه چنده کېږي. تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې، په تصفیه او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي، هغه هم کنډکونه لرې لرې پراته دي. د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا د مزدعما قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلیح شي، تجهیز شي، نوي تجهیزات ورکړل شي، ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وکړي.
جنرال صاحب، د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی، د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هوایي قواوې تاسو پوهیږئ چې د 2015 کال د پایل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی. ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه واخلي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب، د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان ویلي دي چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومې برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړې؟ تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کوو او نتایج هم ډېر ښه دي. د دښمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی، هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ د ښه نتایج لاسته وړي دي، ښه لاسته راوړنی لرو.
جنرال صاحب وزیرای، جنرال ووټل دا یادونه هم کړې چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ګورئ، د اوړي پسرلي او د مني فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یوه ارزونه کوو. ټول قومندانان د جستامونو راغواړو، د هغوی سره کینو یوه ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي او هغه کمبودګانې چې موږ لرو. د هغې په رفع کولو سره په ژمي کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کوو او کومې برخې چې تقویه دي د هغې وړتیا نور هم پورته کوو. ځکه چې تېر کال موږ د دې را تجربه لرو. د هلمند قول اردو موږ د سره ورغوله ساکالی منگا نتیجه هم واخستا نو با پسرلی که پا یو خ قوات من کولی شو چی ماردی تا شامل شو که چیر جلده دوام که خوده او که چه دوامونه که که جلده دوام که منگا با پا یو خ قوات او پا نوی روح او پا نوی مورال سر جلده تا داخلی گو او دا دیر تاثیر لوید جلده تا دگر که
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هلمندې چې د ژمي تر پای به افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې د جګړې په بل موسم کې به د دولت مخالفه وسلوالو فعالیتونه په افغانستان کې خورا راکم شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وایي د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د دې جرګې غړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سیمې ته د پلټنو لپاره حقیقت موندونکی پلاوی واستوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کونړ امنیتي چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې ورځې ناوخته په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې داعشیان وژل شوي دي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د پریکنده ملاتړ ماموریت د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د ولسی جرګې غړي وایي حکومت باید په دې اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه وکړي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي شاهزاده شاهد چې د پیښې سیمې ته تللی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي دي.
خلک شهیدان شوی دی. د یو کور شپږ کسان دی، مجید عبدالمجید د دې کور مشر دی او د بل کور تورخان مشر دی. لس کسه د دوو کورونو دی او دا څلور کسه چې دي دا یو کور او بل کور دی گاون کې. نو دا 14 جنازې اوس 11 بچې بل کلي کې خاورو ته وسپارل ده. 11 دلته د ژوند حق لري. موږ غوښتنه دا لري چې حکومت دې دقیقه بررسي دې موکي خپل هیئت دې راولېږي باید د عاملینو نه د دې تپوس وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کونړ امنیتي مسؤلینو وویلي چې د پنجشنبې ورځې نه وخته د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 40 داعش وسلوال وژل شوي دي. اخوا بیا د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې بی پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او یو ټپي شوی. په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. تر دې وړاندې په ننګرهار، هرات، لوګر، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه ملګرو ملتونو هم په یو نوي راپور کې ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي حملو له کبله ملکي تلفات زیات شوي دي. یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي چې د دې قربانیانو له درې دوه برخې ښځې او ماشومان دي. که څه هم بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ د پیښې په اړه جدي پلټنې کوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې چې کوم عملیات شوي دي د مطبوعاتو نه واورېدل چې هلته ملکي کسان ته تلفات رسېدلي دي. د دې په هکله د دفاع وزارت تحقیق کوي چې اصلي مسله چیرې ده. که چیرې معلوم شي چې ملکي تلفات منځته شوي وي، موږ به د مطبوعاتو سره د خلکو سره به شریک کړو. د دې لپاره تحقیقات روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي دي. خو له دې سره بیا د افغانستان د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به لا پسې پراخ شي.
په راپور کې مو د ولسی جرګې د یو غړي په وینا واورېدل چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ملکیان وژل شوي دي. خو د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل
په دیوګل دره کې د داعشي توریستانو یو ډېره مهمه قرارګاه وه. داعشي توریستانو غوښتل چې د دې قرارګاه دلته د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډېره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې معسق قوایي برید ترسره سوي چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعشي توریستانو یو قمندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد هغوی کې سکله او خیفه سلا هم د دوی و ډاکترانو تخریب شوې ده. دوی په علاقه ته رسېدلي دي. کاملا بیا د اقت څخه ډېرې خبره ده، یو نفر ملکي هم په دې کې نه دی وژل شوی. ټول مسله کسان دي هغه موږ د دوی ټول هغه مستند اسناد په لاس لرو چې دا د رئیس تورستانو مهمه قرارګاه وه او د مختلفو ولایتو څخه دلته افراد اشخاص تربیه کېدل. خصوصا په دې اواخرو کې دې قرارګاه په دې منطقه کې د داشي تورستانو یو غټ پلان دا و چې دوی د کونړ او ننګرهار لویه لاره د مزار د درې د نورګل ولسوالۍ په منطقه او د څوکۍ په منطقه په ساحه کې د ترافیک پر مخ منظوره کړي او دا لار د خلکو ته مزاحمت ایجاد کړي چې الحمدلله د دوی د افغان چند سوی دي.
د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت
خبری مجله اوري.
د پاکستان پوز نن د هغه امریکایي کناډایي کورنۍ د خلاصون د عملیاتو په اړه جزئیات ورکړل چې پرون د پاکستان د پوز لخوا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې او د 15 تښتونکو له وشل کېدو وروسته خوشې شول. د پاکستان د پوز وایند نن فرانس پریس اژانس ته وویل چې تښتونکو د دې کورنۍ غړي په یو موټر کې له افغانستان څخه پاکستان ته روان کړي وو چې پوز عملیات پیل کړل او 15 برمته شوي یې وشخورل. په دې اړه د فرانس پریس اژانس د راپور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
تورن جنرال آصف غفور نن له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې د هغو عملیاتو جزئیات بیان کړل چې په پای کې امریکایي کیتلن کولمن، د دې کاناډایي میړه جوشوا بویل او درې ماشومان د طالبانو له اثراته وژغورل شول. کیتلن او میړه په 2012 کال کې په افغانستان کې وو چې وتښتول شول او درې ماشومان یې د اثرات پر مهال وزېږېدل. د فرانس پرس د راپور له مخې دوی اوس له پاکستانه وتلي دي. جنرال غفور وویل پوز د دې کورنۍ د ژغورنې لپاره عملیات هغه مهال پیل کړل چې د امریکا استخباراتو د ډیورن کرښې له لارې قبایلي سیمو ته د دې کورنۍ د انتقال خبر ورکړ. د کورمې او شمالي وزیرستان اوسیدونکو فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې د امریکایي کاناډایي کورنۍ د ژغورنې له عملیاتو څو ورځې مخکې د امریکا بې پیلوټه الوتکو هلته الوتنې کولې. جنرال غفور د پنجشنبه په ورځ ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا استخباراتو د چهارشنبه په ورځ د مازدیګر په 4 بجو پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړ چې د برمتو کورنۍ پاکستان ته پر لاره ده. نوموړي زیاته کړه چې پوځیانو د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په همدې ورځ د مخام په 2 بجو عملیات وکړل او برمته کورنۍ وژغورله. فرانس پرس د یوې امنیتي سرچینې په حواله لیکي چې پوځیانو په پام کې درلودل د برمتو موټر په کورمه ایجنسۍ کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې ودروي، خو وسلوالو د موټر لاره بدله کړه او په کچه لارو ولاړل. جنرال غفور د جمعې په ورځ فرانس پرس ته وویل پوځیانو غوښتل مشکوک موټر په قبایلي سیمو کې یو څو مایله مزل وکړي او بیا یې ودروي، خو وروسته له دې چې وسلوالو د موټر له درولو انکار وکړ پوځیانو یې ټایرونه وویشتل. جنرال غفور وایي وسلوالو برمته کورنۍ په موټر کې پریښوده او په پښو د تېښتې هڅه یې وکړه، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني سرتیرو نه غوښتل دا کسان د تېښتې پر مهال وولي ځکه دا خطر و چې برمته کسان زیانمن شي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس د یو شمېر امریکایي او کاناډایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي د دې عملیاتو په اړه د پاکستاني چارواکو پر څرګندونو شک ښودلی. دوی د شمالي امریکا په رسنیو کې خپرو شویو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د دې برمته کورنۍ خوشی کېدل تر ډېره یوې معاملې ته ورته دي. په کابل کې یوې حکومتي سرچینې فرانس پرس ته ویلي دوی په 2015 کال کې متحدو ایالاتو او کاناډا ته خبر ورکړی و چې برمته کورنۍ د پاکستان قبایلي سیمو ته انتقال شوې ده. د سرچینې په وینا د دې معنا دا ده چې دا کورنۍ ډېر پخوا هم خوشی کېدای شوی، خو پاکستانیانو له امریکا سره ترینګلو اړیکو ته په پام سره غوره وګڼله چې دا اقدام اوس وکړي. د طالبانو یو جګپړی قومندان چې د فرانس پرس پر راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی هم د دې عملیاتو په اړه د پاکستان د پوځ توضیحات رد کړي او ویلي دي چې د ډیورن کرښې له دواړو غاړو پر پاکستان د فشارونو له زیاتېدو وروسته طالبانو برمته کورنۍ په خپله خوښه خوشې کړه.
امریکایي کاناډایي کورنۍ پلار، مور او درې اولادونه د یو راپور له مخې نن له اسلام آباده لندن ته په الوتکه کې روان شول.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د پیلخومنی د نوبت د سرخوته لکلی نظام وحلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام 3G کوشش کار نه کوي، دا علم ده تعداد تازه داسین حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوست کې زموږ ډېر شي ډېر شوي دي، هلته نه موټر سایکل تګي یا نه موټر تګي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمونږ والي صاحب ته دا پیغام ده د غلو مخنیوی دې وشي. په خوست ولایت کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
دا ازادي راډیو د دوو تنو اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې په واورئ چې یو نوی موبایل جوړی شي، په دې اړه مو وړاندې خبر و. خو اوس به راشو یوې نړیوالې موضوع ته. تمه ده نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ د راپورونو له مخې د ایران او 15+1 اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خپله پریکړه واوروي. البته ایران چې کوم اټومي تړون لاسلیک کړی و، هغه یې له امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین سره لاسلیک کړی و. صفی الله سنګزای راپور لري.
تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې خبری آژانس لیکلي ټرمپ که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلانوي، خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران د سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې 15:01 چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9 وي په یوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان وکړي چې له ایران سره 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران هم دا تړون د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د سپتمبر 19 وویل له ایران سره اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې شرمون کې تړون دی. له ایران سره اټومي تړون د امریکا متحده ایالاتونو یو تر ټولو خراب او یو ورخیز تړون دی. دا تړون په حقیقت کې یو شرمون کې تړون دی.
That deal is an embarrassment to the United States.
له ایران سره د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې اټومي تړون د 2015 کال په جولای کې ورسته شو چې په اساس یې په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډایه کولو لاس اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تمه هم کوي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې، بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم وغږیږي. ایران په منځني ختیځ کې د سوریې د شخړې او د لبنان د حزب الله ډلې او ځینو نورو ګروپونو په ملاتړ تورن دی. ولسمشر ټرمپ د ایران په حکومت هم انتخاب کړی او ویلي دي چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. رسنیو رپورټ ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه اعلانوي، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختتلو په اړه د عدم تایید پریکړه وکړي. له دې سره به د امریکا کانګرس ته 6 ورځې وخت ورکړل شي چې په تهران د بندیزونو د بیا لګولو تصمیم اعلان کړي. خو اخوا د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ایران له تخنیکي پلوه له اټومي تړون سره سم عمل کړی دی. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي امریکا په دې سخت دریځ له ټولې نړۍ سره په مخالفت کې ده. هغه د ملګرو ملتونو د 2020 عمومي اسمبلی ترڅنګ په نیویارک کې رسنیو ته وویل چې که امریکا له دې تړون ووځي، ایران به هم بالمثل اقدام وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي رادیو تصویر خبرونه په زړه پورې دي. تاسو یې وګورئ او موږ ته د فیسبوک تلاري ولیکئ چې څنګه دي. د دې خبرې مجلې په ورسیو کې د یونې به موبایل پاړه له اسمت څاروانه ووري.
موترولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکو موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موترولا کمپنۍ وایي چې له یوې بریتانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د رازر په نوم خپل قاتیدونکو موبایلونه چې یو وخت ډیر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موترولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موترولا له بریتانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي. معمولی اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانی لوبي لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راایستلي دي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې فرشته نګاله تاسو سره د سټوډیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد، چې برخسته نه باشین.